ترمن دوستان وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. بروکسل کې د ناتو مشرانو پرونی یو اربیا شمنه وکړه چې د اوګدې مودې په مخبه په افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په لومړي رسمي سفر پرون لندن ته ورسید او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف وایي د ګوند رهبرانو نواز شریف نن مازیګر ل خپل لور مریم نواز سره لاهور ته رسیږي او د ګوند غړي او مشرانی هرکلی ته هوایي ډګر ته ورسي. دوستانو ستړي مشهید اساتید رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیر نور ریپورټونه ملرو خو په لاره خبر مکو. دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو د راوتلو لکبل لزګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر کسان مړه شوی دي. د ناتو د اروپایي ځواکونو لوی قمندان جنرال کورتیس اسکاپار ارتی وایي دا چې اوربن مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې د ډګر ته بیرته ستانه نشول، دا د دې سرګندوی دي چې افغانستان کې خلک سوله غواړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستول دی. دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو دراوتل لکبل لزګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر کسان مړه شوی. د پنشیر د والی مرسیال محمد امین صدیقی وایي چې په خنج ولسوالۍ کې د غره د خویدو او سیل لامل زیات مالی تاوان رسیدلی خو د مړو او ورکو کسانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. خغلی صدیقی پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د شپږو کسانو د مړینې خبر تاییدولی شي. دوی دا یو ډیر هولناک پیښه وه. متاسفانه نه یو توانیدلی چې د تلفاتو دقیق شمیر معلوم کړو. 300 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او 200 کورونه تخریب شوي. سلګونه جریبه کروندې ویجاړې کړي او سلګونه د میوې او بې میوې ونې هم له بیخه ایستلې. خو د پنشیر ولایت د امنیت امیر نجم الدین بیا په یوه مرکه کې په دې بیخه کې د مړو او ورکو کسانو شمیر 14 تنه یاد کړ. د پنشیر د والی مرستیال محمد امین صدیقی چې په مصیبت ځپلې سیمه کې د مرستې رسولو او د وضعیت د څارنې ځانګړي کمیټه مشر هم دی وویل چې په سیمه کې د سیلاب د بیا راتګ خطر هم شته. خو د ملي دفاع وزارت ته خبر ورکړی چې ځانګړي تحقیقاتي ډلې ورواستي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د محل په بروکسل کې دی پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړې. دا ناتو د اروپایي ځواکونو لوی قمندان جنرال کورتیس کاپارتی وایي دا چې په افغانستان کې اوربند مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې ډګر سره مخخه وکړه د خی چې د دې هیواد ولسونه په واقعي توګه سوله غواړي. دا ناتو د امریکایي جنرال پرون په بروکسل کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو رښتینی پرمختګ کړی او ناتو یې پر روزنه کار ته ادامه ورکوي څو دا هیواد یو وار بیا د تورستانو په ځاله بدل نشي. د وای دا ناتو د نهوی شغلو او زموږ شریکانو یو وار بیا له ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه اعلان کړه. ورته یې وویل چې تر 2040 میلادي کال به مالی مرستې کوي. زموږ پیغام دا دی چې موږ تر هغه په افغانستان کې داسې پاتې کیږو څو داسې شرایط برابر شي چې هلته ثبات ټینګ شي. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان د جګړې ډګر نشي ګټلی او باید د سیاسي حل موندلو لپاره له حکومت سره خبرو ته کښېني. اخوا د کندوز د چاردارې ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم ادامه لري. د کندوز د والی ویان نعمت الله تیموري پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل چې په چاردارې ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه مرکزونه ویجاړ شوي دي.
دوی مهمې پوستي او یا قرارګار چې یو د قلمه شیخ عالم وه او بل د وسلوالو مخالفینو د سري ختي وه. دا قرارګار هم لمنځه ولاړې. د نادي صوفي سوچانیو اولیا سفله دا شان د خرکارانو کلی دا هم وسلوال مخالفینو له شتون څخه پاتې شوی دی.
خغلی تیموري زیاته کړه چې په چاردره ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان وشل شوي. اخوا د افغانستان په ختیځ کې امریکایي سرتیری وژل شوی. د امریکا د پوځ د خبر پاڼې په حواله په دې عملیاتو کې چې پرون د جولای د میاشتې په 12 نیټه یو افغان سرتیری هم وژل شوی او څو نور ټپیان دي. په خبر پاڼې کې د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو دا په یو ونه کې دوهم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې پر خونځیو حملې زیاتې کړې څو حکومتي ځواکونه د پوځي عملیاتو بندولو ته اړ کړي. د لوګر د امنیتي کمانډاني ویان شاپور احمدزي پرون ازادي رډیو ته وویل په تیرې وونه کې په لوګر کې زموږ خاص ځواکونو ځانګړي عملیات کړي چې تقریبا اویا اتیا تنه وسلوال مخالفین پکې وشل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر وراستولې. ډونالد ټرمپ د کیم جونګ اون له لوري ورسېدلی لیک ډیر ښه بللی. ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې د کیم جونګ اون لیک چې د جولای د میاشتې په شپږمه ورته لیکل شوی ستاینه وکړه او دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستر پرمختګ نښه بللې ده. د ګورجستان ولسمشر وایي هیواد همدا اوس د ناټو د غړیتوب لپاره چمتو دی. ولسمشر جیورجیو مارګاشیولی پرون ازادي رډیو ته وویل چې هیواد ټول ابتدایي شرایط چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره یې اړتیا ده پر ځای کړی دي. د ګورجستان ولسمشر د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره په بلجیم کې و. هغه وویل چې هیواد د ناټو غړیتوب ته همدا اوس هم تیار دی او دا د ناټو د غړو هیوادونو کار دی څو دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې ګورجستان څه وخت غړیتوب ترلاسه کولی شي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره سیالي روانه دي. ټاکل شوې ده چې سبا یعنی د شنبه په ورځ د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د دریم مقام لپاره خپل کې سره مخامخ شي. د یک شنبه په ورځ به ورستوي لوبوي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کرویشیا له لوبډلې سره مخ کیږي. خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل باندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په بروکسل کې پرون د ناټو د مشرانو غونډه پای ته ورسیده. د دې غونډې په دویم ورځ یعنی پرون پر افغانستان بحثونه متمرکز و. د ناټو غړو هیوادونو یو اربیا ژمنه وکړه چې د اوږدې مودې په مخه به په افغانستان کې پاتې شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د اوروزګان ولایت په تیرین کوډ کې یو شمېر بې ځایه شوي خلک د مرستو د نه ور رسېدو له کبله شکایت کوي. دوی پرون په یو اعتراض کې راټول شوي وو. په لوګر کې په وروستیو کې پر ښوونځیو او د پوهنې پر ادارو بریدونه زیات شوي. ولې په دې موضوع باندې د لوګر د امنیتي قمندانۍ د ویان سره غږېدلی یو. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف چې د یوې محکمې له خوا په لس کاله بند محکوم شوی نن له لندن نه پاکستان ته ستنیږي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لومړي رسمي سفر پرون لندن ته ورسېد. په ونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام له یاده مباسي همدارنګه کور کلیم خپرېږي. په بروکسل کې د ناټو مشرانو پرون ژمنه وکړه چې د اوږدې مودې لپاره به په افغانستان کې پاتې شي. ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی څو د نړیوالې ترهګرې پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د ازادي راډیو همکار احمد شیبر چې په بروکسل کې دی په دې اړه نور تفصیل راکړي.
ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ تر څو د نړیوال ترورزم پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د ناټو عمومي منشي په بلجیم کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره به مالي مرستې تر 2024 کال پورې ادامه وکړي. یانس ستولتنبرګ وویل چې بهرني ځواکونه به هم په دې هیواد کې د شرایطو پر بنسټ ډیروي.
This will help them further develop their special forces and air forces.
دا افغانستان سره مرسته کوي چې خپل ځانګړي ځواکونه او هوایي ځواکونه د نړیوال ترورزم پر ضد په مبارزه کې نور هم پراخ کړي. همدارس موږ د ولسمشر غنی د سولې د باجور اته وړاندیز قوي ملاتړ وکړ او له افغانستان سره به زموږ دوامدار ژمنه د دغه هیواد له دې هڅو سره چې د دایمي سولې او پخلاینې لپاره یې کوي مرسته وکړي. د ناټو مشرانو او شریکانو یې په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې د افغانانو په مشي د سولې د بهیر ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ناټو په اعلامیه کې چې د دوه ورځنۍ سرمشیزې په پای کې خبره شوې ده راغلي دي چې د افغانستان د لانجې حل لاره دا ده چې خبرې وشي. د اروپا لپاره د ناټو جګپړې قمندان جنرال کورتس کپروت هم د ناټو د غونډې تر څنګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له سولې پرته بل لار نه لري.
Were there
موږ تر هغو په افغانستان کې یو چې هلته موږ داسې شرایط پیدا کړو چې په دغه هیواد کې اړتیا ورته لرو. طالبان د دې ستونزې پوځي حل لاره نه لري. دوی باید د خبرو میز ته راشي. د ناټو، اروپایي ټولنې او د افغانستان د حکومت د غوښتنې سربیره طالبانو د سولې خبرې رد کړې دي. په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اعلامیه کې چې د سرمشریزې په پای کې خبره شوه له پاکستانه په ځانګړي ډول غوښتل شوي دي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي، د تروریستانو د مالي مرستو مخه ونیسي او پرې نشتي چې د پولې پورې غاړه بریدونه وشي. په ورته وخت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د پاکستان او افغانستان د عمل د پلان هرکلی کړی دی. اسلام آباد تل په خپله خاوره کې د ترهګرو د ځالو موجودیت رد کړی دی. په اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې باثبات افغانستان د ټولې سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې او امنیت د بحث تر څنګ ناټو پر شی حکومتولۍ او د اقتصادي ودې پر اهمیت ټینګار کړی دی. همدارسې روان کال د آزادو او شفافو پارلماني او راتلونکی کال د جمهوري ریاست پر ورته انتخاباتو تاکید کړی دی. احمد شیبر، آزادي راډیو، بروکسل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني سپدو لښپګ نوي اوریدل شي. د لوګر د امنیه کمانډاني ویان شاپور احمد زیوی وسلوال طالبان پر قونزوي حمله کوي، سو پر حکومت فشار راولي چې په دې ولایت کې پوځي عملیات بند کړي. وسلوالو طالبانو د پنځشنبه په شپه د لوګر په مرکز پولي عالم کې د نجونو او هلکانو ویلې سي ته ور واچو. د لوګر د پونی ریاست په حواله په دې قونزي کې تر زرو زیات زده کوونکو درس وایي. فرشتي جلال زی له شاپور مځي سره مرکه کړو. په پیل کې پښتنه ځنې کړی چې څومره خونځي په یوونې کې تړل شوی یا سوځول شوی دی.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، په تیر یوونې کې په لوګر ولایت کې په محمد اغه ولسوالۍ کې همداراز مرکز او الوزي او بابوس په سیمو کې زموږ خاص ځواکونه خاص ځانګړي شپنی عملیاتونه ترسره کړل. چې په یاد عملیاتو کې وسلوال مخالفین په ډېره قوي مرجوب له وخته چې تقریبا اویا اتیا نفر وسلوال مخالفین هغوی بمبار او ځمکني عملیاتو کښې وژل شوي دي. طالبانو د یادو عملیاتو کرولو په موخه دوی اوس یوازې یاد ولایت ښوونځی ټارګېټ کړي. د مخامخ جنګ توان نه شي کولی امنیتي ځواکونو سره. اوس دوی غواړي چې د معارف په برخه کې ځینې ښوونځی په محمد اغه ولسوالۍ کښې هم داسې مرکز کښې دوی ټارګېټ کړي دي او ځینې مکتبونه یې هم سوځولي.
احمد زی صاحب، په کومو ولسوالیو کښې مکتبونه بند دي؟ یعنی کوم ولسوالیو کې اصلا مکتبونه تړلي؟
ما چې تاسو ته وویل، محمد اغه ولسوالۍ کښې ځینې مکتبونه دي، دوه درې یا تقریبا څلور پنځه. همداراز په مرکز کښې دوه مکتبونو ته دوی اور ور واچوه. یو په بابوس سیمه کښې او بل په جویک سیمه ورته وایي، هغې ته اور ورولی و چې زموږ پولیس هم سیمې ته رسېدلي وو، اطلاعیه هم رسېدلې وه، هغې ته هغه اور یې مړ کړی و. اما دشمن په دې کار باندې نه شي کامیابېدلی چې دوی دې ولس ته توان ورسوي یا دې ولس ته سرتمه ورسوي. اما دوی اوس غواړي چې ولس راپورته کړي د نظام په باره کښې چې دوی باید عملیات ودروي په لوګر ولایت.
احمدزی صاحب، دوی په لوګر کښې خو دغه دی، تاسې وایه دغه مکتبونه که سوځول شوي دي یا بند شوي دي، د دې له امله خو به ډېر کوچنیان بې تعلیمه پاته وي. تاسې سره کوم ارقام شته؟
طبعا اوس ارقام یې ما سره نشته. تاسو کولی شئ چې معارف څخه یې واخلئ، د لوګر ریاست معارف څخه. دا طبعا یاد شاګردان اوس نه شي کولی چې ښوونځیو ته راشي.
نو تاسې حکومت د امنیتي اداره په لوګر کښې تاسې څه کوئ؟ یعنې بالاخره د دې مشکل حل به څنګه کوئ؟ دا کوچنیان به مکتب ته نه شي تلای او په ډېرو ولسوالیو کښې به مکتبونه بند وي یا به نجونه خو اصلا تلای نه شي. نو دا مسله به تاسې څنګه حل کوئ؟ څه یو لنډ مهاله پلان ورته لرئ؟
بلې، هو، د لوګر ولایت رهبری، امنیت کماندان والی صاحب، همداراز ملي امنیت رئیس بیا د موضوع په تړاو یو ځانګړې غونډه ترسره کړه چې نوي پلانونه لري. انشاءالله د ولس سره به هم خبرې کوي تر څو د دغه ناخوالو دغه ستونزو مخه ونیسي. انشاءالله تاسو ته اطمینان درکړو چې په لنډ وخت کښې به دا ستونزې ټولې حل شي.
د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمد زی و چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اورېده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دا افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سلګونه جنرالان چې د خدمت موده یې پوره شوې وه تقاعد ته سوق شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام د افسرانو د ذاتي قانون له مخې شوی دی. یو شمېر هغه جنرالان چې تقاعد ته سوق شوي ناراضه دي او وایي چې دغه اقدام د کدرونو وژنه ده. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې تقاعد ته دغه وزارتونو د جنرالانو سوق کېدل د قانون له مخې شوي او وایي دغه جنرالان د خدمت د مودې له پوره کېدو وروسته تقاعد ته سوق شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي چې دغه وزارت جنرالان په دوو ګروپونو کې د افسرانو او ساتنمنانو د ذاتی قانون له مخې تقاعد ته سوق شوي دي.
به اساس قانون ذاتی افسران ساتنمنان در
د افسرانو او ساتنمنانو د ذاتی قانون لمخې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې په لومړی ګروپ کې 114 جنرالان او په دوهم ګروپ کې چې تازه تقاعد ته سوق شوی دی 119 نه دی چې په ټوله کې د دغه وزارت 202 جنرالان چې د خدمت موده یې پوره کړې وي تقاعد ته سوق شوی دی.
خغلی دانشوی دغه اقدام په امنیتی ځواکونو کې د ځوانانو لوندې خستلو سره مرسته وکړي. نوموړی تجربه مسلکی توب او د خدمت دورې پوره کېدل د جنرالۍ رتبې معیارونه بولی. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دغه وزارت د احتیاط له 250 څخه زیات جنرالان تقاعد ته سوق شوې دي. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
احتیاط هغه ځای دی چې دغو جنرالانو هلته وظیفه نه اجرا کوله، بلکې د دفاع وزارت په احتیاط کې وو او عمرونه یې هم تقاعد ته برابر شوي وو چې د همدې دلیل له مخې دوی تقاعد ته سوق شوي دي.
د خبرو شو راپورونو پر اساس د تیر کال د دلوي په میاشت کې هم د دفاع وزارت 104 شپته جنرالان تقاعد ته سوق شوي وو چې هغه مهال د دې اقدام هدف اصلاحات او د امنیتی ځواکونو په لیکو کې ځوانانو ته د ونډې د ورکړې د زمینی برابرول خودل شوي وو. د شاوخوا 2000 جنرالان او لوړپوړو افسرانو د تقاعد طرحه د تیر مریض کال د عقرب په میاشت کې ورسته شوې ده. د دغه طرحې له مخې 80% جنرالان به تقاعد ته سوق شي. له بلې خوا یو شمېر هغه جنرالان چې تقاعد ته سوق شوي دي له دغه اقدام څخه ناراضي دي. د اطفایې پخوانی رئیس او تقاعد ته سوق شوی جنرال محبوب امیری:
شرایط جنگ وطن
را ببینین، جګړې شرایط ته وګورئ، نامنې ته وګورئ. دښمنان د کابل دروازو ته رسیدلی دي او دغه اقدام کډر وژنه ده.
اخوا د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون منشي شکیبا هاشمی په اوسنیو شرایطو کې د حکومت دغه اقدام ناسم ګڼي او ټینګار کوي چې باید دغه جنرالانو له تجربه لا ډیره استفاده شوي وای. خو د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی خالد پښتون په امنیتي بنسټونو کې د اصلاحات او ځوانانو ته د فرصت برابرولو لپاره تقاعد ته د جنرالانو سوق کول پر ځای او ګټور ګام بولي. د پوځي چارو کارپو باری ارس په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې اصلاحات مهم او جدي ګڼي او وایي چې دغه کار باید د قانون مطابق ترسره شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ کې دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د ولسمشر غنی لخوا د زورواکو د زور کمول او د هغوی د نیولو وروستي اقدامات ستایلي او د ولسمشر ملاتړ یې کړی. په دې اړه له کونړ څخه د روح‌الله انوري رپورټ اورو.
د کونړ دینی عالمانو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیر د غونډې برخوالو ته وویل ل ولسمشرې څو زلغوختي چې باید په دولت کې د ننه د دولت په بودیجه مړو شو زورواکو او قانون ماتونکو خلاف ته اقدامات وکړي او نن چې څو تنه زورواکي او د زمکو غاصبین نیولې د کونړ ولسونه یې ملاتړ کوي.
په بلخ کې، په جوزجان کې، په پاریاب کې، په قندار کې او په هلمند کې په دې وروستیو کې چې کوم اصلاحات رامنځته شو، دا د دې ملت غږو، دا د دې ملت د اصیلو بچو غږو او دا هغه قطع طریقو یا هغه بدماشانو، هغه زورواکانو چې هغه نیول غوښتل یا ایشتل غوښتل د دواړو برخلیکونو سره مخامخ شو.
دینی عالمان وایي د دولت وسلوال مخالفینو څخه په دولت کې د ننه زورواکي د حکومت لپاره ډیر خطرناک دي او که چیرته د دغو کسانو زور وبشي نو په هیواد کې امنیت ټینګیدای شي او د پرمختګ لپاره ښې زمینی برابرېدای شي. مولوی عبید الله بهاري وایي
د افغانستان د سیاست په مخ وړاندې کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په سوله کې، د افغانستان په امنیت کې مثبت رول لري. موږ او تاسو د کونړ ټول علماء کرام
ټولنه او قومي مشران داګه نه پکړه کملاتړ کو چې موږ رئیس جمهور ته اطمینان ورکو چې دا زمنګ ملک دی موږ به د دې ملک د دفاع کې خپل ویني نظرانه کو.
د کونړ ارشاد حج او اوقاف رئیس مولوی نور المعبود احساس ویل کله چې هم ولسمشر د زمکو غاصبینو زورواکو او نامسؤول وسلوالو ته لاس وروړي یو شمیر کسانې د شخصي ګټو په خاطر مخالفت کوي، خو اوس ولس خ او بد پیژندلی او په دې هم پوښوي چې ولسمشر کوم کارونه کوي د هیواد په ګټه دي او ټول ولس د زورواکو نیول او محاکمه کول غواړي.
کله چې جمهور رئیس د ملک د اصلاح لپاره د قانون په داخل کې د تغییر اواز پورته کوي، یو زورواکه جګیږي او بغاوت کوي، کله په خلخ کې جګیږي، کله په قیصار کې جګیږي، کله په کندهار کې جګیږي او کله په بلځه کې. پم پیمان د جلالت مآب جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی سره کاملاً د عدالت د تنفیذ پیمان ده.
هغه وای دوی ته ټول زورواکي او قانون ماتونکي او شاندي او پرې یو ډول د قانون پلي کول غواړي.
چې باغی په بلخ کې وینو باغی به وي او په کونړ کې وینو باغی به نه وي، هر زورواکي چې قانون ته سر نه ټیټي په هر قوم کې چې وي هغه باغی دی او موږ به ورته باغی وایو. باغی به وایو که به نه وایو، هر څوک چې د سلا په زور باندې په افغانستان کې د شرعي نظام نه هر طرف ته حکومت کول غواړي، که په بلخ کې وي که په قندهار کې وي، دا تصور دی د خپل مغز نه اوباسي. نن افغانان پرونی افغانان نه دي، نن افغانان تا ته خپل اختیار نه درکوي.
له کومې ورځې چې ولسمشر د زورواکو د نیولو او خالص علا کولو امر کړی، د قیصاري په ګډون یو شمیر نیول شوي او کابل ته انتقال شوي، ولس پرې خوښته. خو په بلخ او فاریاب کې بیا یو شمیر کسانو د ولسمشر خلاف لاریونونه پیل کړي، چې په فاریاب کې لاریون کوونکو د ولایت ودانی او دولتي موټرې وسوځولې. په فاریاب کې په کومندو ځواکونو برید هم وشو، چې په کې د کونړ مروري ولسوالۍ د یو ځوان سراج مامون په ګډون څو تن ځوانان ووژل شول.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی. اخوا په اوروزګان ولایت کې د چورې ولسوالۍ یو شمیر له جګړې بې ځای شوي خلک وایي په نوم راغلي مرستې زورواکي پر خپلو خپلوانو ویشي او دوی ته نه رسیږي. د دې کسانو شمیر چې لسګونو ته رسیږي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اتیرن کوټ ښار کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو امیرت مخې ته د اعتراض په شکل راټول شوي وو. له سیمې څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
دا ژغونه په اورزګان ولایت کې د چوری ولسوالۍ د جګړه ځپلو دي، کوم چې رواني جګړې ترې هر څه اخیستې دي. دوی چې له تېر یوه کال راهیسې جګړو را په مخه کړې، اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې میشت دي. د دغه جګړه ځپلو شمیر چې لسګونه ته رسېدی، پنجشنبه ناوخته په ترینکوټ ښار کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو امریت مخې ته د اعتراض په شکل راټول شوی وو. دوی ادعا کوي چې په نوم راغلي مرستې زورواکي پر خپل خېش او خاله ویشي او پلوري.
ماجر د رئیس په توګه او د بې ځایه ملکانو په توګه موږ راټول شوي چې د بېچاره ولس مال بې ځایه ځي. موږ د چورې د ولسوالۍ اوسېدونکي دغه بېچاره ګان چې راټول شوي دي، دې ته مې نه د سرای کرایه رسېدلې ده. موږ خپل حق غواړو، موږ حق ته نه رسېږي، موږ د ماجر خلک یو، کرایه نه لرو، د ماښام ډوډۍ نه لرو، کوچنیان را پورې بغارې وي. په حکومت کې دي دا زورواکي وړي، دا رشوت خواري وړي. زما ولس ته په دنیا یو غونې نه دوه رسېد، نه چاپ شته، نه څه دغه میاشتنادونه دي. څوټه زما ولس وایي تا ماته زاړه لیکلي دا ګرده په خېش په خاله ده. دی په خپل رئیس صاحب شي پنځه پارچې په یوه کور کې وسړي ته ورکوي.
دغه جګړه ځپلې او بې ځای شوي کسان اوس دولت ته خواست کوي چې خپل حق دي ورکړي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو امریت مسولین بیا د خلکو دغه ادعا بې ځای بولي او وایي چې د چوری ولسوالۍ اوسېدونکو ته تر ټولو ولسوالۍ زیات سهم ورکړي. د یادې ادارې مسؤول عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته داسې وویل.
بنا ان کسر پرتلسی د ټول ولایت شپږ ادارې واحدونه دي. د شپږو ادارې واحدونو په نسبت مو چورې ته څنګه ټول سره یو ځای کې لکه څلرمه برخه سیمنوري ادارې واحدونه تور کړي، یعنی درې برخه ما یوازې د چورې ولسوالۍ تور کړي.
دا فداسیال کې دي چې لدې وړاندې هم په دغه ولایت کې بیا ځای سو خلکو شکایت کړي وو چې په نوم راغلي مرستې زور واکې تروري. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې پکښې کې له تیرو دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودی او د دغه روانې جګړې له کبله هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د اورزګان څخه مو رپورټ واوریدل. اورزګان نه خوست زو په خوست کې روغتیایي چارواکي له رسنیو او مدني ټولنو غواړي چې د نری ران زیات تبرکلوز د ناروغۍ په باب دي د خلکو په پوهاوي کې خپل ونډه پراخه کړي. نجیب الله لوخیل له سیمې تفصیل راکوي.
د خوست روغتیایي مسؤلینو له رسنیو او مدني ټولنو وغوښتل چې خلکو ته د نری رنځ په ګډون د روغتیا ساتنې د نورو برخو د پیغامونو په رسولو کې خپله ونډه ډیره کړي. روغتیایي مسؤلینو یاد غوښتنې د پنجشنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې د نری رنځ په هکله د معلوماتو د ورکولو په یوه غونډه کې وکړې. په خوست کې د نری رنځ د کنټرول مرکز مشر ډاکټر شاه محمود له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له مدني ټولنو او رسنیو غوښتنه وکړه چې د توبرکلوز د ناروغۍ په باب د دوی د پیغام پر رسولو کې مرسته وکړي.
د ټولو مدني ټولنې نه او د دې مدني فعال نه ټول نه مغوښتنه ده چې تر څو پورې د ایمیګ پیغام تاسو د غریب او یا خوشمشو ته خلکو ته ورسوي، تر څو پورې چې څوک چې دوه هفتونه زو ټوخی ولري بلغم ولري نږدې کلینیکونو ته لوړ شي. په دا نږدې دولتي کلینیکونو کې د موږ د توبرکلوز لپاره تشخیص ته دی وړیا دو.
نری رنځ یا توبرکلوز یوه ساري مزمن انتاني ناروغي ده چې د هوا له لارې لیو ناروغ انسان روغ انسان ته انتقالیږي. د دې ناروغۍ ناروغ کولی شي چې د ټولنې نور کسان په دې بیمارۍ ککړ مونتنه وخته کې. په خوست کې د نری رنځ د کنټرول مرکز د لابراتوارونو د برخې مسؤل ډاکټر زاهد الله وویل
تیر کال په والا روبه کې موږ څلور سوه درې څلوېښت پېښې په خوست کې لرلې. سږ کال دیارلس سوه اووه نوي کال حمل سور جوزا یا په والا روبه کې موږ څلور سوه درې اویا پېښې لرو. دا پخپله د عامه پوهاوي او د سره په څنګ کې په دولتي سکتور نه د خلکو باور ډېرېدل ښیي.
مالج ډاکټر ولی محمد ظریفي وایي چې نن سبا خوست کې په هماغه نړیوال سټانډرد د نری رنځ یا توبرکلوز د بیماری تشخیص او درملنه ممکنه ده.
دا د مسیج خلکو ته ورسوي چې د ټی بي تشخیص او تداوی کیږي او وړیام دو او هیڅ مشکل نشته. هر څوک باید په خپل خوخه د روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او هلته خپل سپوټم یا بلغم معاینه کړي. چې د هماغه خیانت مثبت وختو بالاخره هغه کوم نړیوال سټانډرد مطابق یې ته دوی شروع شي.
مدني فعال نذیر خان ویل د دې ناروغۍ شکمن بیماران باید روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي.
کچیر ته خلک عامه پوهاوی ونه لري، خلک د دغه مرض د تشخیص او تداوی څخه خبر ونه اوسیږي، په هغه صورت کې دغه مرض لا مزیر تمامېدل شي. په اوسنی وخت کې موږ تاسو فکر وکړو د ټی بی یا د توبرکلوز د ناروغۍ هغه علاج هم فری دی په جامعه کې. هغه کس چې تشخیص شي چې دغه ټی بی یا د توبرکلوز ناروغي لري هغوی ته دوا مفته ورکول کیږي او پنځه زمان کې اوسه اندازه نور مواد هم ورکول کیږي تر څو د هغوی صحت ورسره ښه شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاولفت د نری رنځ په حق له معلوماتو په غونډه کې وویل د روغتیا مسلې پر خلکو او ټولنه اغیز لري او رسنۍ کولی شي دا ډول پیغامونه په ډېرې اسانۍ تر هر چا ورسوي.
دا پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب خانه اعلی وزیر شهباز شریف وای د ګوند رهبر نواز شریف نن مازیګر لخبرې لور مریم نواز سره لاهور ته رسیږي او د ګوند غړي او مشانی هر کلی ته هوایي ډګر ته ورسي. نوموړي پرون مازیګر په لاهور کې خبري غونډې ته په وینا کې د پنجاب سرپرست حکومت تورن کړ چې سلګونه ګوندي ملګري نیول شوي دي. په اړه یې د پامیر ساحل نه تفصیل اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف د جولای پر 12مه په لاهور کې خبريالانو ته په وینا کې د پنجاب پر نگران حکومت انتقاد وکړ او تورې پورې کړ چې نه یوازې د ګوند انتخاباتي کمپاین مخې ته خندونه درولې دي بلکې سلګونه ګوندی ملګري یې هم نیولې دي. تر شهباز شریف مخکې پرون د ګوند اطلاعاتو مرکزی کمیټې مشر او سېنېټر مشاهد حسین سید مشال راډیو ته ویلي ول چې پنجاب حکومت د نواز شریف د هرکلی لپاره ورتلونکو سلګونه ګوندی غړي او مشران نیولې دي. سید ویلي ول چې په دې لړ کې نگران اعلی وزیر ته لیک هم استولې دی. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار پرونی بیان ته په اشاره ویل د پنجاب نگران حکومت د لوړ عدالت پر حکم سربیره د دوی د ګوند کسان بندیان کړی دی.
سینکو گرفتاری ہو رہی تو یہ کیا تماشا ہے؟
دی وای سلګونه کسان نیول شوی دا څه تماشا ده؟ لای وخوا سپریم کورټ امر کړی دی چې د جولای تر دیرشمه پورې د هیڅ سیاسي مشر نه نیول کیږي او بل خوا ته مسلم لیگ نون په بدترین ډول هدف شوی دی. وستول نړۍ پر دې خبره شوی چې مسلم لیگ نون په نخ کیږي.
رسوائی ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت نشانے پہ ہے.
خود پنجاب نگران اعلی وزیر حسن عسکری رضوی د چارشنبے پر شپه لډان ټلی ویژن سره په مرکه کې ویلی ول چې د مسلم لیگ نون د غړو له نویو گرفتاری او نه دی خبر. د ویلی ول چې واځي هغه کسانی نیولی ول چې د اتوار پر ورځ د نواز شریف د زوم محمد صفدر په گرفتاری کې خندونه چول. د جولای پر شپږم په پاکستان کې احتساب عدالت په برتانیا کې د کورونا اخیستو دی وی معاملې پر سر په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د لسو کلونو د بند سزا واوروله. عدالت په هغه قضیه کې د نوموړي د مرستې په تور د هغه لور مریم نواز ته د وو کلونو او زوم محمد صفدر ته د یو کال بند سزا واوروله. تر دې ورځ وروسته نواز شریف په لندن کې خبري غونډې ته وویل له زندانه نه ویریږي او پاکستان ته ستنېږي. هلته د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په خبري غونډه کې ویلي چې د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز لاهور ته د نه ورتګ په اړه ګونګوسې ناسمې دي او هغوی به یې هرکلی ته هوایي ډګر ته ورځي. د پاکستان احتساب ادارې ویلي دي چې نواز شریف او د هغه لور به د لاهور پر هوایي ډګر گرفتاروي او بیا به په هلیکاپټر کې اسلام آباد ته انتقالوي. شهباز شریف د ګوند په غړو غږ وکړ چې په سوله ییزه توګه دې هوایي ډګر ته ورشي او د نواز شریف هرکلی دې وکړي. د پنجاب نگران اعلی وزیر حسن عسکری ویلي دي چې پر هوایي ډګر یې امنیت ټینګ کړی دی او هیله مند دی چې هر څه به په ښه طریقه پای ته ورسي. د لاهور د پولیسو یو مشر شهزاد اکبر ډان ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ښار د امنیت لپاره شاوخوا 10,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
دا پنچیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو دراوتلو لکبل الکتر لګت سوار لس کسان مړه یا نادرک شوی دي او په سلګونو کورونه ویجاړ شوی. د ناټو د اروپایي ځواکونو لوی قمندان جنرال کورتیس سکاپارتی وایي چې د باور لري چې د افغانستان ولس د سولې غوښتونکي دي. نوموړي وویل په وروستیو کې د اوربند مراتبولو دا خبره نور هم په ډاګه کړه. د کندوز په چارداري ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم ادامه لري. د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي او یو افغان سرتیری وژل شوی دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان په دې ولایت کې پر خونځو ځکه حمله کوي چې غواړي د حکومتي ځواکونو د عملیاتو مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولې. او د ګرجستان ولسمشر وایي هیواد همدا اوس د ناټو تړون غړیتوب ته چمتو دی. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل لومړني رسمي سفر پر لندن ته ورسید. که څه هم په لندن کې نوموړي ته میلمستیاوي او هرکلی هم ویل شوی، خو یو شمېر خلکو د ټرمپ د ورتګ په وړاندې په اعتراضي توګه مظاهرې کړې دي. فرشته جلالزی په دې اړه د اسوشیتد پریس خبري اژانس او نورو لویدیځو اژانسونو په حواله تفصیل دراوري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یاده مباسي.
جمهور رئیس ترامپ او میرمنې میلانیا ترامپ بیګه اکسفورد سیمې ته نږدې د بلنهایم ماڼۍ کې ډوډۍ ته وربلل شي وو چې د برېټانیا صدر اعظم تریزا می هم برخه پکې درلوده. بلنهایم ماڼۍ د برېټانیا د پخواني صدر اعظم وینسټن چرچل د زیږیدو ځای هم دی. ډونالد ترامپ مخکې ویلي چې د چرچل له سیاستونو او شخصیت په مثبت ډول متاثر دی. د برېټانیا چارواکو ډونالد ترامپ ته د بیګه ماڼۍ د امریکا د جمهور رئیس په توګه برېټانیا ته د لومړي رسمي سفر د شراغ راستر پاره کړی و. په دې میلمستیا کې د برېټانیې یو شمېر پیژندل شویو سیاستوالو او سوداګرو هم ګډون درلود، خو په لندن کې یو شمېر خلکو د ترامپ د ورتګ پر ضد مظاهرې وکړې. یو مظاهره چې پرون په لندن کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل:
Well, I'm here to protest against his visit because I don't think he should have been invited.
زه دلته د ډونالد ترامپ تر اتاک پر ضد مظاهره کوم، ځکه زه فکر نه کوم چې هغه باید دلته بلل شوی وای. د هغه پالیسي ټولی ناسمه دي. د مکسیکویانو په اړه یې پالیسي زما په نظر د نژادي تبعیض لمخې دي او پر مسلمانانو د هغه بندیز زما له نظره بالکل غلط دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ برېټانیا ته تر سفر مخکې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وو او د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ. ډونالد ترامپ د برېټانیا په ګډون خپل اروپایي متحدانو ته سختې خبرې وکړې او له هغوی غوښتنه وکړه چې پر خپلو پوځونو زیات لګښت وکړي او پر امریکا د ناټو د پوځي مصرف بار کم کړي. د ناټو په غونډه کې د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وویل چې ولسمشر ترامپ باید د خپلو اروپایي متحدانو قدر وکړي او دې ته متوجه شي چې د ناټو غوښتنو ته تر بل هر هیواد مخکې برېټانیې ځواب ورکړی دی. خو تریزا می بیګه له ترامپ سره په کتنه کې د امریکا او برېټانیې د دوستۍ او ملګرتیا ستاینه وکړه. وی ویل امریکا او برېټانیا یوازې نږدې شریکان نه بلکې ګران دوستان دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په خوانځیو کې لنور شیانو سره سره یو څه چې ډیر زیات مهم دي، هغه زده کوونکو ته د سیهی و بوشتون او د رفعجات لپاره د تشنابونو شتون دی. خو له بده مرغه په ځینو خوانځیو کې دا سهولتونه زده کوونکو ته نشته. نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د سیهی و بو په برخه کې ستر سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی. ډاکټر صاحب، په پایل کې به درته وایي چې اوس مهال په ښوونځیو کې سیهی اوبه په کوم وضعیت کې دي؟
ما په دې تېر یو دوه میاشتو کې یو پنځه ولایتونو کې ښوونځي وکتل، د کابل په شمول پروان، ننګرهار، بامیان او هرات کې. مجموعي تصویر ښه تصویر نه ده، نه یوازې د اوبو په برخه کې بلکې د تشنابونو او د حفظ الصحې په برخه کې هم. اوبه د سکلو په ځینو مکتبونو کې شته، ولې د ذخیرو شکل فرق کوي. ځینو ځایونو کې ښې مسونه ذخیرې دي د اوبو یا ټانکۍ دي، په ځینو ځایونو کې هغه ذخیرې ټانکۍ ښې مسونه نه دي یا د ځمکې پر مخ باندې دي. داسې مکتبونه هم اوس د ویالې اوبه یې شاګردانو ته په واټر پمپ باندې راکش کولې، بېرته په ذخیره کې اچولې، شاګردانو له هغې نه سکل. او د تشنابونو وضعیت په دې خاطر خراب ده چې یو خو د تشنابونو شمېر کم ده، یعنې د شاګردانو لپاره مثلا په یو مکتب کې چې درې زره یا څلور زره شاګردان دي، شپږ یا اوه یا اته تشنابونه دي، هغه د پنځلس دقیقې تفریح که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، په دې پنځلس دقیقو تفریح کې ټول شاګردان ترې استفاده نشي کولی. د همدې له امله که شاګردان ترې استفاده نشي کولی، نو بیا د مکتب په صحن کې په داسې ځایونو کې چې هغه لږ ګوښې اوسېږي، دوی خپل معذرت رفع کوي او د همدې له وجې نه بیا د محیط د مکتب هم
چټلېږي. کله چې له حضرت وایي کله چې سیهی اوبه په یو ښوونځي کې ونه اوسي، تشنابونو ستونزه تاسو یاده کړه چې هلته تر ټولو لویه ستونزه تشنابونو ده، دغه به زده کوونکي له کومو مشکلاتو سره مخ کړي؟
اول خو د ځینو زده کوونکو لپاره کېدای شي دا اوسېږي چې دوی زیات علاقمندي باندې مکتب ته رانشي. دویم دا چې د زده کوونکو صحت هم په خطر کې اچوي، نه یوازې زده کوونکي بلکې د مکتب کارکوونکي، حتی د ما جامع اوسېدونکي، ځکه کله چې د مکتب ساحه چټله شي بیا خو د لمر په واسطه باندې د مواد غایطه بیرته وچیږي او دا بیرته په خاورو سره ګډیږي، او چې کله باد وهي نو دا په هغه اوبو زیرمو کې چې هغه سرخلاصي اوسېږي، لکه څاګانې یا سکاریزونه یا ځینې نور ځایونه چې هغه ځینې خلک استفاده کوي، خو اوبه یې سرخلاصي دي، هغه سره ګډیږي او واقعات د اسهال او د سینه او بغل نور امراض، ساري امراض دي، د هغوی واقعات ډېر زیاتېږي د خلکو ترمنځ، خصوصا د اطفالو ترمنځ.
ولې تر اوسه پورې په ښوونځیو کې، په ځینو ښوونځیو کې البته وایي، دغه مشکل نه دل سوی سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې ډېر مرستې سوي له ښوونځیو سره، کسان ورغلي ښوونځي لیدلي دي، بیا هم دغه ستونزې ولې موجودې دي؟
څو موضوعات دي. یو خو دا چې ځینو ښوونځیو ته حتی هم د تشنابونه او ښه د اوبو حفظ الصحې سهولتونه جوړ سوي هم دي، د هغوی نه ښه ساتنه نه ده سوی یا حفظ مراقبت سم نه ده سوی، او دې ته د ښوونځیو مدیرانو او نورو چارواکو صحیح توجه نه ده کړې.
تاسو د پوهنې په وزارت کې بیا دا مسله مو نه ده بررسي کړې، لږ مدیر سره په تماس کې نه یاست چې ولې دغه شیان چې جوړېږي بېرته خرابېږي؟
دا خو ستنه موږ پوښتنه هم وکړه، وایي خو دا جوړېږي بل اخره ماشومان بېرته خرابوي، ولې باید دا حس د مسؤلیت د مدیرانو ترمنځ پورې پیدا شي او همچنان د زده کوونکو ترمنځ هم دا پیدا شي چې دغه تشناب ته جوړ سوی د موږ لپاره جوړ سوی، او که چیرې په یو کم شي باندې بېرته دوباره ترمیم کیږي او قلفه کې خراب سوی یا مثلا دروازه خراب سوی، دغه جوړول پلک شي باندې تر سره کی بعد هغه ته توجه وسی، که خپل مدیر نشي کولای چې د جامعې کومک را وغوړي، ځکه د جامعې کې ډیر د خلک خیرخوا خلک ستاسو هغه وغوړي له خوندې سره کومک وکي. یوازې ضرورت دي ته سیو د خوندې او د جامعې کوم شورا سره د ګډه شورا، په دې شوراګانو کې د موضوعاتو په اړه باندې خبرې وسی او خلکو ته وویل چې په دې برخه کې موږ تاسو کومک ته ضرورت لرو.
یو خو خپل د خوندې مدیران هغه کوم مسول کسان چې هلته دي، په دې کې مسولیت لري چې باید د شین ساتنه وکا د زده کوونکو کورنۍ ته کول پکار دي. دوی خپل چوته څو وی، یعنی کوی دوی سره کم تربیه کړی چې دا کوم شای چې ورانه دی په خپل زیان ده،
کورنۍ مسولیت دا چې خپل اطفال ته وایي چې مکتب له صورتونو نه سم استفاده وکړي، بلکې د کورنۍ لپاره زده هم وایم چې کورنۍ د راسي وختن په وختن یزل د مکتب صورت دی وګوري چې آیا دا کوم صورتونه چې فعلا په مکتب کې دی د دوی د اولادونو لپاره ضرورتونه رفع کوي کنه رفع کوي، کنه رفع کوي دوی څنګه کولای شي چې له خوندې سره مرسته وکړي چې هغه مشکل رفع شي. ځکه کچیر مونږ وګورو په افغانستان کې د پوهنې خدمات ټول وړیا دي، ولی دولت بونی شي کولای شي په هر لحظه کې ټول خدمات بالکل په 100% خطوګه باندې ارزک، مګر جامعه کچیر په دې کې نقش ولري، نو جامعه خوانځي سره خپل همکاري ولري د ترمیماتو په برخه کې د دین وختونو په دسته جامعې کې هم مثلا د سکاسان سره هغه غټ سوداګران دي غټ تجاران دي سره هغه سره کوي واځ خبر اوسي هغه په ډیر لږ وخت کې ته حاضرېږي چې د خوانځي کوم ضرورت نه سي دی هغه پرافه کی اما هیڅ کله تجار په خپل نه خبرېږي تر نه سي وسه په دې ځکه چې یو مشکل وسی هغه ته وحي الهام راسي سره بیا
جوړي کی آی تر اوسه کوم خوانځي سره کوم سوداګر د سیمراسته کړل کته سي یاد کړه
دوه خوانځي ته لاړم څو هم وخت واقعا ډیر خجور سي وسره یو دوه په ننګرهار کې ډېر ښه جوړ سوي وسې هغوی سره موسسات کومک کړی وو ولې په هرات ولایت کې مې یو ښوونځی وکتل چې هلته نه یوازې سوداګر ورسره کومک کړی وو بلکې د جامع خلکو هم ډېر کومک کړی وو که څه هم هغه د ټولنې خلک ډېر بېوزله خلک وو اما د مدیر ډېر مبتکر سړی وو شاګردانو ته د دې احساس ورکړی وو زه مکتب هم خپل او تاسې که د ورځې یوه افغانۍ بچت کړئ د خپل مصارفونه د میاشتې دېرش افغانۍ کېږي او بیا دا پیسې راغونډې کړئ راسئ دلته به یو کمیټه جوړه کړو چې په هغه کې خپله د زده کوونکي موسیږي د زده کوونکو اولیا اوسیږي کورنۍ غړي اوسیږي او معلمین اوسیږي او دا پیسې به د هغوی د نظر لاندې په هغه ساعتو کې ولګول سي چې هغه ضرورت د مکتب اوسي نو هغه مکتب په یو وخت کې د خاکباد میدان په نوم باندې یا میدان خاکباد ول اوس ډېر ښکلی و ډېر ښه جوړ سوی و میدان د فوټبال درلوده هرې خواته ګلان و ډېر ښې لارې ورته جوړې کړې ډېر پاک نظیف تشنابونه یې درلودل د لاس مینځلو سوالتونه یې ډېر ښه وسره
همدا اوس که کوم سوداګر دې موږ او تاسې خبرې اوري او غواړي چې له ښوونځیو سره مرسته وکړه دغه ضروري شیان چې دي ماشومانو ته جوړ سي کنه دوی په څه رقم تاسې سره مراجعه وکړه آیا کوم د سیم مشخص آدرس کوم څه غوته ویلی سي
تر ټولو اسانه لاره ده چې دوی امه نږدې ښوونځي سره په تماس کې سي د ښوونځي مدیر او هلته شورا د ښوونځیو او د ټولنې شورا موجوده ده چې دغه شورا تر نظر لاندې د دوی مرسته ولګول سي او دوی هم کولی شي چې دغه پیسو د لګولو په برخه کې خپل نظرات ولري سره چې دوی ورته وي چې دغه پیسې په دغه برخه کې زه غواړم ولګوم ښوونځي ضرورت طرفه سي او که چېرې یو سوداګر غواړي چې په غټه کچه سره د پوهنې لپاره غټه مرسته وکړي نو د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو په برخه کې عمومي زده کړو په برخه کې زه خپله کار کوم هر وخت کولی شي له ما سره په تماس کې سي
تاسو به چیرته پیدا کړئ
زه د پوهنې وزارت په مرکزي تعمیر کې چې په دفنانو کې موقعیت لري
بله
د عمومي زده کړو مهنیت کې د ما دفتر
کوز درت وایي چې په خپل د ښوونې روزنې وزارت په دې برخه کې څه پلان لري د راتلونکو لپاره چې دغه کومې ستونزې چې اوس په مکتبو کې دي څخلو د اوبو ستونزې دي تشنابونو ستونزې دي دا راکمې کا دوی څه کول غواړي
دا کوم ساحوي سفر څه ماده لود یو له اهداف نه دا اوس مونږ غواړو واقعیتونه د ساحوي ګرو او ضرورتونو ګرو نه وازې د اوبو حفظ الصحه په برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم کوم مشکلات موجود دي او هغه د شاګردانو په صحت او د کارکونکو په صحت باندې اغیز لري دا یو نچوړ یا خلاصې روبو او دلته اوس کولای شي مونږ یو پالیسی د خوانځي او د صحت لپاره جوړ کړو کله چې مونږ پالیسی د صحت جوړ کړو د دې هم راسته مونږ کولای شو چې مرستندویان نور مالی مرسته هم ترلاسه کو او بیا په دې برخه کې ولګو او دویم داسې مونږ لپاره هم دا واضح وسیږي چې په کومه برخه کې مونږ غواړو کار وکړو د بیلګې په توګه مثلا د صحي خدماتو په برخه کې د تغذیه خدماتو په برخه کې تربیت بدني په برخه کې همدارنګ څنګه مونږه صحي زده کړې ورکو شاګردانو ته او کارکونکو ته جامعات څنګه باید د خدماتو په پلان کولو کې او همچنان په تارن او ارزونه کې څنګه نقش ولري کچیر یو شاګرد مشورې ته ضرورت لري سره هم ته مشوره ورکړي ځین شاګردان ډیر له فکری نظره نارامه وسی هغه ضرورت دی تللی چې بعد د مکتب په ساحه باندې هغه ته باید یو څه مشوره ورکړي چې کله موږ دا پالیسی جوړ کړو د دې تر شاته لاندې به یو استراتیجی هم خاص د دې لپاره جوړو چې څنګه د اوبو حفظ الصحه خدماتونه په مکتبونو کې بهتر کو او په دې طریق سره به بیا د ستراتیژي تطبیق لپاره به هم پلانونه جوړیږي او ان شاء الله کوشش به دی وسی چې په راتلونکو څو کلونو کې هم دې برخه ته خاصه توجه وسی خصوصا د نجونو په مکتبونو کې مونږ د دې ضرورت لرو چې په هغه وخت کې نجونې په عادت محور وخت کې ضرورت دې ته لري چې باید یو خاص سہولت د غوی لپاره موجود وسی دا غو سہولتونه په جوړولو کې هم یو خاصه توجه وسی تر څو هغه د مکتب نه غیر حاضر نشي او وسی کولای خپل درسونه ته په عادي توګه او په خاطر ادامه ورکړي
یو بل مشکل چې تیر وچکالی را منځته کړی هغه د اوبو کمښت ده چې له تیرو کلونو کمې سوي دي او کله اوبو سره همداسې بې احتیاطي وسي شاید موږ نور له مشکلاتو سره مخ سو په کومو ښوونځیو کې چې نلونه شته او هغه ماشومان د اوبو بې ځایه مصرفوي یا نل خلاص پرېږدي که نه دا مسله تاسو څومره جدي ګورئ
مکتب له مدیرانو سره د معارف د ریاستونو له خوا تماس نیول سوی ده تر څو هغوی وسي کولی په هر مکتب کې انضباطان ویده ده درسي ساعتونو وخت کې هم له شاګردانو یو دوه نفر انضباط وسي څنګه انضباطان د شاګردانو ته په دې موضوع په ارتباط باندې معلومات ورکړي او پوهی کړي چې د اوبو نه سمه او معقول استفاده وکړي. همدارنګه معلمین هم د دې موضوع په اهمیت باندې له شاګردانو سره وختن په وختن غږېدلی دي او شاګردانو ته د دې معلومات ورکړل سوي دي. کوشش په دې باندې هم روان ده چې څنګه اوسې کولای چې په مکتبونو کې کله چې هغه اوبو نه چې لاس وینځلو لپاره استفاده کړي، یا مثلا هغه اوبو نه چې مونږ مثلا د بمبی لاندې ترینې بوتل ډکو خو یو څو به ځای کیږي، هغه اوبه که چیرې اوسې کولای چې د مکتب د سرسبزۍ لپاره ترینې استفاده وسي دا به هم ښه کار وسي. خو دا بیا هم د هر مکتب د مدیر په ابتکار پورې اړه لري چې څنګه ښه استفاده ترینې کوي.
ډیره مننه، ژوندی اوسې.
هیله کوم. تشکر.
درنو اوردونکو، دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنور دنکو سلام. آیا داسې څوک پیژنې چې د خلکو عیبونه پلټي؟
او والا څنګه منې دلی د منګه شاه خو د ادم سایګان دی یو بل سره په تیره خزه د خایب جوړې ډیر زیاته کوي.
ولی خلک د نور عیبونه پلټي؟
هغه فرد ځان کم احساسي، ځان بدرنګ احساسي، کله چې خلکو ته ګوري له ځان یې ښه ګڼي، بیا دوی راټولېږي دغه کس راځه عیب ولټوه.
د اسلام له نظره عیب پلټل څنګه موضوع ده؟
د اسلام مبارک دین ډیر په واضح ډول باندې د هغه خلکو چې څوک د چا عیبونه لټوي د هغه د پاره درناک عذاب ودلې.
قدرمن اوریدونکو، نن سبا د ایبونو پلټل پټولنه کې یو عام رواج ګرځیدلې او خلک د نورو ایبونو او نیمګړتیاو پسې ګرځي، خو نیکیان یې بیا څوک نه یادوي. دا چې ولې ایبونه پلټل کیږي، لاملونه یې څه دي او د کوم لارو څخه ګټه پورته شي چې د ایب پلټل راکم شي، د دې موضوع د لاخص پړلوب خاطر په نننې کور کې خبرونه کې مو د خلکو نظرونو ترڅنګ د دیني عالم نظر او ارواپو سره مرکه هم کړې ده. هله دا ترپای رسرم لوسې د خبرونه مریم توخی جوړه کړی او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم.
درنو ریدونکو، د نورو عیبونه پلټل غیبت یې کول له نادرست اخلاقو څخه شمیرل کیږي. په نوره نړۍ کې خلک له ډیرو بوختیاو وخت نه لري چې د دوستانو د ښو او بدو اعمالو په اړه پلټنه او په مجلس کې پرې بحثونه وکړي، خو په افغانستان کې بیا خلک له بېکارۍ د نورو عیبونه پلټي او خپل وخت نورو ته وقف کوي. عیب پلټل یعنې د خلکو لپاره ژوند کول دي. په همدې هکله 45 کلن احمد ګل وایي، داسې کسان شته چې ټوله ورځ د نورو د عیبو پسې وي او خپل انترینا هیروی. نور خبرې لنه موړی اورو.
عیب جویی هم یو د اغناپسند فرهنګ د جمله نه حسابېږي. نو عیب جویی خو طبیعي خبره ده چې د چا په عیب باندې خبره کوي. نو د عیب په خبرو کړلو دغه نقص دی په ټولنه کې، په جامعه کې یو نقص دی. اما متاسفانه معمولا دلته رواج لري د ټولنې نه نیولې تر کورنۍ پورې، په دفتر کې، په تعلیمي مؤسساتو کې، په ټول ماحول د موږ کې عیب جوړی شته او رواج لري.
همداراز د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصلې مروا صافی څخه مې پوښتې چې کوم خلک ډیر د خلکو عیبونه پسې ګرځي او آیا د خپل هم د خلکو عیب پلټي؟ هغه وایي،
هغه څوک دا عمل کوي یعنی دا خبرې کوي چې خپل علمی سطح ډیره ټیټه وي او دې شیان ته پام کوي. که څوک علمي سطح جګه وي او عامه پوهاوی ولري کله دا خبر نه کوي. انجونې ملګری مې چې دي ټول عیب لري، بیا دا خصوصا مخام خصلان ورته وایي مانه، او که دا ډیر مشکل جدي وي غیر مستقیم ډیر په صمیمي ډول ورته وایي چې دا کار ښه نه ده، یاد سې وکوي یا سو کوچ خلک در باندې خبرې دا ډیر محفلو کې چې یاله چا سره قم لباس واغوستو کالي لګیږي او د سکاولینه نه لګي او بوټان یو رقم پانتونو کې ډیر زیات ده چې سټایل غلط وخ یا یو رقم بل رقم یا لا څه رقم بل راځي دغه ځایو کې ډیر زیات والله زه سخته مخالفه يم د دې ایب جی پاکله او زه د خپل فامیل نشنو چې هر چیرته وسمستوک د چا ایب لټوي یا چا پسې بدوي نو دا ما باندې ډیر سخت بد لګي یو مقصد مخام خام نفر ته يم چې که موږ هغه ایب لري دوه برابر به موږ تاسو له نظرونو چې موږ غیب شاته دا خبرې وکړو او زه اصلا شراکت نه کوم
د کابل د قلعه نجارا او سیدون کې صدف بیا وایي چې ایب پلټل ډیر سخت عمل دی او زیاتوي
خو عمل خونه ده خو چې د سیاګان وخت چا سره برابر شو د ایب جوی کې چې کې د مافلو کې یا یګان نم سیاګان سره سر شو نو خزي یو بل ایب ته وایي ایب جوی کو وایي چې د سده د خزه د سنه کور به بارا کې ایب جوی کې نو مجبور نو هغه سره برابر شم د خبرې کو نو عملوي والا وخت خزي د خزه بډې ایب جوی کړ خو سړیان هم ډیر ایب جوی کې مګر ډیر لیدلی پسترګ باندې دا ډیر بعد مشکلات ټولن ته زیګی په دې خاطر چې د یو بل په جنگ چې مثلا هغه یو یو وسادت کوي او یو بل ته دا ډیر بد عمل دنو یو بل په خبرې کول او ایجوی کول
دا چې د اسلام له نظره د خلکو آی پلټل سه حکم لري لمفتی سمی ولا ریحان څخه یاور
الہ العالمین جل جلالہ قرآن کریم کی فرمائے چې هیڅ یو مسلمان دے بل مسلمان پورې مسخره نه کوي د هغه عیبونه دینه لټوي کچیرته یو مسلمان بل مسلمان پورې عبث خبرې کوي یا مسخره کوي یا د هغه عیبونه لټوي ممکن هغه انسان دنه ډیر بهتر وي نو کله چې هغه ډیر تنه بهتر وي نو نه د پکار د ته چې یو ډله بل ډله پسی یا یو شخص بل شخص پسی یا یو څوک د بل عیبونه پسی ځان ستړي کې او د هغه عیبونه خلکو ته راخکاره کوي د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په مسلمان باندې پرده واچوي یعنی کعیب په کې وګوري بیا په پرده واچوي الہ العالمین په غو باندې اویا پرده اچوي او د قیامت په ورځ بده د پرده دالو خلکو په ډله کې راپاتوي د اسلام مبارک دین ډیر په واضح ډول باندې د هغه خلکو عقوبت خودلای دی چې څوک د چا عیبونه لټوي الہ العالمین جل جلاله او د اسلام ستر پیغمبر د هغه د پاره دردناک عذاب خودلای دی نو لہذا ضروری ده چې ټول مسلمانان په یو جامعه کې ژوند او زندگی کوي هغوی باید د نورو مسلمانانو عیبونه ونه لټوي کوشش د دیو کې چې ترڅو پورې هغوی د خپل ځان او د خپل ټولنې د اصلاح په فکر کې او د هغې د پاره د ښه آینده د پاره باید یو بل ته لاسونه ورکړي نه دا چې د یو بل عیبونه بې ځایه ولټوي
خوګو اوریدونکو د بل ای پلټل د خپل ځان څخه سترګې پټول دي ځکه انسان د بل انسان آینه ده دا چې ای پلټل څنګه عمل دی پاړه د خلکو نظرونه اورو
ایمانم عبدالغفور اوسیدونکو د پولی چرخی چاپ سی غیبت کئ ک چاپ سی هغه کئ هغه بالکل ښه کار نه ده سوګی کئ دا ایبونه سی لټی هغه په خپل هم د کیای بي سی هغه لټی پوسوی
زمانم زهرا ده د نهم نهي وسیدن کې مرحله په نظر باندې آی بی یو د ډیر بد عمل ده هر باندې یو ګناه یو اشتباه لري کوشش وکي سړی دی او چار اس پټو ساتي
دمانم باتور ده دا ښه عمل نه ده کنه خو دغه رنگ سي ده دغه خو الله پاک ور کړی دی مسلمان ته
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې دای په لټولو د موضوع د خیرو خانه کولو په خاطر زمونږ همکارې مریم توخی لار وپو د کورنۍ مسایلو له سلاکار شرف الدین عظیمی سره مرکه کړي چې تاسو پام ورته راړو
استاد ایب جوی یعنی څه څوک چې د چا ایب پلټي
د اروپایانو له نظره ایب لټونه یا د یو چا په ایب پسې ګرځېدل رواني ناروغي نه ده اما ځینې خاص احساسات او هیجانونه په کومک کوي مرسته کوي چې موږ د یو کس ایب ولټو مثلا د حقارت احساس مثلا حسادت مثلا بدګمانی یا سویزن دغه موارد وخت نا وخت له انسانانو سره کومک کوي چې هغه دغه احساسات و هیجانونه د دې لامل ګرځي چې کس عیب ولټي او یعنی دغه حالت ته دغه وضعیت ته یعنی د دغه احساساتو لرلو ته عیب جوړي
اصلي منشأ څه ده؟
متاسفانه پر نفس ټیټ اعتماد عیب جوړي کورنۍ عیب جوړي یا عیب لټونکي دوستان په یو عیب لټونکي ټولنه کې ژوند په خود کمبینی خامې اړیکی
روابط یا خام روزاسای انسان او دا سوارت نور مسائل فرد دیت آر باسی چه دای لارس یا دا خلقوی بونه ولدی یعنی اغه احساسات دی اغه هیجانونه دی چه انسان خپل ځان یری و رکیه او د خلکو په ژوند په چارو او په ایبونو په ورته نور مسائل په سل
ګرته مخ کې کورنۍ یادونه وکړه چې کورنۍ هم په دې برخه کې رول لري کړه موضوع ته واځي
کورنۍ د کورنۍ مقایسه کونه د کورنۍ توقعات د کورنۍ سرکوبونه ځپنه د کورنۍ قیودات د کورنۍ دیکتاتوري راټولېږي او یو فرد پر نفس اعتماد ضعیف کوي د ټول موارد په کورنۍ کې راټولېږي او یو فرد بد حس ورکوي هغه فرد ځان بدرنګ احساسي ځان نالایق احساسي کله چې خلکو ته ګوري بیا هغوی ښه ځان احساسي له ځان یې ښه ګڼي بیا دغه حس دته ډېره جذاب نه وي دغه چې خلک ښه دي او زه ښه نه یم بیا دوی راټولېږي دغه کس چې اوس ښه نو هغه خو ښه ده راځه عیب ولټوه چې هغه هم له ځان سره برابر کړم په اصطلاح دغه موارد په کورنۍ کې راټولېږي فرد دغه سیو کار او کلن تار باش
زان تستون ز توک چای جویده زان تستون ز تولن تا کورن تستون ز صدا
متاسفانه په وز دیدې چې موږ لارسو مطالعه وکړو خاړی کې خرابت وس روابط وس تو خد دوستان جوړ کو خه مطالعه وکړو خپل مو خو ته فکر وکړو خپل کورنۍ ته فکر وکړو خپل دوستان ته فکر وکړو خپل درسونه ته فکر وکړو موږ راجګي وایې بونه لټو وازی او څرګند خبره د موږ به کم بریالي یو موږ ډیر په درد سر کې اخته یو موږ ډیر سر خوګای پیدا کو ځان ته موږ اړیکې له لاس اور کوم موږ جنجالونه جوړ کو ډیر ځله به ستونزې ربړې او مسلې موږ ته پیدا شي او خسته او ځله به یو او نتیجه به موږ سفرې متاسفانه چې کورنۍ به هم نور هم راسره آلوده سي یو عیب جوړه کورنۍ یو متنفره کورنۍ یو زشته کورنۍ یو ټولنه لري کورنۍ یو فراری کورنۍ به او په ټولنه کې به متاسفانه خلک ډیر آرام نه وي د راحتۍ احساس به نه کوي هر لحظه به احساس کوي چې څوک راپسی دي لټوي مو ګوري مو څاري مو عیب ګوري او بس په هر حالت کې به خلک ناراضی له ژوند او ګردو مر به کوشش کی خلک ته د خلکو لپاره ژوند کی او د ټولن لپاره واقعا د ټولن لپاره هم او د کورنۍ لپاره یو اروی افات ده
کوم لري چارش تری چې د غستون البته لماین زه یوړل شي یا کوم شي پټولنه کی
ز فکر کوم چې موږ راپاتېګو او پخپلو ورته او پخپل پوتنشل پخپلو ظرفیتونو پخپلو استعدادونو او مهارتونو باندې فکر وکړو د مورید موږ سره کومه کولای شي چې موږ په وړي سو موافقه سو بریالي یو زما نظر دا ده چې دغه کسان پر خپل نفس اعتماد لوړ کی د حسادت احساس ځان لري کی ورکی کی پر خپل ځان کم احساس پر خپل ځان ډیر احساس کی خود باور سي خاړي کی جوړ کی خراب جوړ کی خملګری وساتي مطالعه وکړي ترڅو موافقه او نیک مرغسي
کورنۍ په دې برخه کې چې دا کسان سره مرسته وکړي سمره رول لري
کورنۍ باید کوشش وکړي چې دغه بچو دغه سلورګان او دغه د کورنۍ د خړو اخلاق او رفتارو ته نظر وکړي ویرزي او کینی کورنۍ جلسې ونیسي کورنۍ او بچای خپل کینی ورور کینی زوی کینی ورته وای چې ګوره بچای ته په دې چې درس وای په دې چې کانکور ته فکر وکړي په دې چې مکتب ته فکر وکړي په دې چې پانتون ته فکر وکړي کارت او وظیفه ته فکر وکړي تر هغه خلکو په ایبونو پسې ګرځي او دا ایبونه لټول او د خلک رسوا کول خلک په دوه پیسو کول خلک بیا به کول دا عادت نه ده خبر خور نه ده خپل چارو خپل کارو ته مخه او د خلکو په خبرو پسې په ژوند پسې مګرځي
ډیر زیاته مننه کوم
ګران اوریدونکو دا و د دې ونې د کور کلی خبرونه تر بیا خې چاره
اظہار دا محبت مکوا پخپلشتا جبا کی یارا دادت مکوا ما تختنا پپختو کلکا ما تختنا پپختو کلکا ما تختنا پپختو کلکا پپرد جبا کی اظہار دا محبت مکوا پخپلشتا جبا کی یارا دادت مکوا ما تختنا پپختو کلکا ما تختنا پپختو کلکا ما تختنا پپختو کلکا پپرد جبا کی اظہار دا محبت مکوا خطرہ لے گا وہ پپختو کے اشنا چیئے دا ہر ٹکی نخوند اخلما جڑب
می روغ می ده بالکل پورا جوش پو کی اشنا جی دهر ٹکی نہ خوند خلما گنی زمانہ گرے تما بیا د ختم کوا گنی زمانہ گرے تما بیا د ختم کوا ما د ختنا پپختو کلیکا ما د ختنا پپختو کلیکا ما د ختنا پپختو کلیکا پپرتے چبا کے اظہار دا محبت مکوا تپکے مور دے اللہ ہو ویلی جانا نا غجب ماہر وا ہاں غچ من پک حالنا گزڑ گو ویلی جانا نا غجب ماہر وا ہسے زما سر وا دے دننگو پتم کوا ہسے زما سر وا دے دننگو مکوا ما تختنا پپختو کلیکا ما تختنا پپختو کلیکا ما تختنا پپختو کلیکا پردے جبا کے اظہار دا محبت مکوا